Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبولي 8 د اگست 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او دا خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی او هیله مندې چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د سیلونو د قربانیانو پلټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسګونو کسان وژلي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلی دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل یو سل او څلور پنځوس تنه شهیدان لرو خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. 240 تنه ټپیان شوي دي. په کابل پروان کاپیسا پنشیر میدان ورده کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان رسیدلی خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان اړولی دی. په افغانستان کې د نړیوالو د غوښتنې تر ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولې دي. ناتو په خپل ویب پاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان لامنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې د سیلونو له کبله لوی جاړو شوې ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناتو وایي چې ځواکونو خلکو ته خواړه د څښاک اوبه د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناتو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د غوښتنې تر ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ د خبر پاڼې په حواله محمد اشرف غنی او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغېدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپل ټول ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د 15 پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. خبریال محمد حنیف د کراچي ښار د سیل ځپلو سیمو په اړه وویل
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیات متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کیږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه صدې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هر ضلع کې موجود دي.
و څلويشتنه د کراچي په ښار کې او لشتر لژه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. په بلاروس کې نشتی 500 خبريالان نیول شوې دي. په هغه کې شپږ د آزاد اروپا او آزادي رډو د بلاروس ته برخي کار کوونکي دي. د بلاروس حکومت پر هغه خبريالانو د کار کړي تنګ کړي ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خبروي. په بلاروس کې د اگست په 9 د جمهور ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکو اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلي پر ضد مظاهره کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28مه تر 200 شپېته زیات مظاهره چان هم نیول شوې دي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبريالان چنیول شوي وو، پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړی دي. د آزادي اروپا او آزادي راډیو خبريالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. او روسي خبر دا چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په روسیو ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګیدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهره چانو په ځپلو کې پولیس لرلود درلودو تورن دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغه دا امکان هم نه دی رد کړی چې په بیلاروس کې پر بشري حقوقو روان تیری و نه درې شي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. د بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړی توپ ته چمتو دی. دا سجرړو سهارنی خبری مجله اوري. ل طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیلمندې چې په لندو ورځو کې به د سولې خبري پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دیاړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله چړل شوې ده. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو ته کې خانو ته وسلې ورکړې دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې د خلیج هیوادو یو شمېر افغان کارګر د کورونا د خبرېدو له امله پاتې شوي دي.
نن په سلګونو مسافر د کوارت د سعودي د قطر د افات دي.
د خبرونه په روسي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د شونځیو تربیه پرانیستو وروسته د ویزه کوونکې ستونزې در سره شریکو.
خوشاله ورته چې موږ اخیری کال دا موږ به خوندای پاتې رسو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولای خپل درسونه په سمه توګه ووایو.
اوسادي راډو په منځني سپد دولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شي په دې اونۍ کې خوشي شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطا الله لودین اوسادي راډو ته وکړه. د لودین په وینا د طالبانو د زندانیان خوشي کېدل به د سولې د خبرو پیل ته ورسای خند لري کړي. تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکرې لپاره د حکومت د یوشت کسیس پلاوی غړی اتاوله لودین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې بل دواړو خواو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبري په پایل شي. اتاوله لودین له ازادي رادیو سره په امریکا کې وویل
امیدواری امی بندیان او زندانیان خلاص شوه. دا دغه ما امیدوار یم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونگ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بل اونۍ په پیل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي اتاوله لودین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شای طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پنځمبه پرس په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ناتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندیښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوی د غړي اتاوله لودین سرګندونه مو پورا پور کې واوریدي چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خندونه به روانه اونۍ لري شي او خبري به پیل شي. پروند د پلاوی بلغړي حافظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 29مه له امریکایي پلاوی سره د سولې د تړون لمخي باید د دوی لسپارل لس سره سم 15000 طالب زندانیان آزاد شي او تر هغه وروسته به بین الافغانی خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویل دي چې د طالبانو د لیست 360 تنه لا هم زندانی دي چې هغه به هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زندانی سرتيري آزاد کړي. د افغان سولې پاړه واشنگتن ټایمز ورسپانه په خپل تازه غنه کې یو مقاله خبره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې په دې اړه تفصیل درکو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګي د شیخ مسیر سنتی پارک د غسپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
افغان حکومت سشکال بیا هم په کابل کې چبان دي سلو جماعتونو ته وسلې ورکړي چې ولسی خلک د شورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د شورا مراسم پر لپسې د دایشت وسلوالې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د شورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. له کابل د سجرډو خبریاله ناجساپی راپور لري.
په تیرو کلونو کې د شورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خنډیو بریدونو وروسته سکال یو شمیر د غوړ کوونکو ته وسلې ورکړل شوې تر څو په خپل د خپل امنیت ساتل لپاره لاس په کار شي. دا ولسی وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په چنګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه خار په لویدیس کې هم د شورا ورکوونکو لپاره ځنګړي ځایونه جوړ شوي او ورکوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکو علي حسین ازادي رادیو ته وویل:
مو قسم اسراف شاو چر
مو د شپې له خوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسولیت د تلاشي لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل. څو مشکوک کسان وو پټ مو خپل مراسم منځو د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر دې لسمه نیټې پوري د وسلې لرلو جواز ورکړای.
مشت محرم تر در لسمی پوری د اسلحه د لرلو اجازه لرو. مشت د وسلی کارت هم راکرل شوی. مش پخپل خپل امنیت دیسو. دا چی د محرم تر در لسمی نیتی هم مشت اسلحه راکری خوشحاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې تر څو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند څلو جماعتونو ته وسلې ورکړې څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کل چاته وسلی نه دی ویشل سوی، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ سوی وو سلو جماعتونو ته وسلې ورکول سوی. یعنی له دې ډلې په یو جماعت درې یا څلور میله وسلې ویشل سوی تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره لیو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمیر مذهبي ځایونو او غونډو خنړی بریدونه شوي دي. خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
په کابل کې لسکونو جماعتونو ته د افغانستان حکومت وسلې ورکړې دي څو د عاشورا مراسم په امنیت سم ترسره شي او امنیتي ستونزې رامنځته نشي. ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه هم لرو. په دې کتنه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې مسله په کومه خوا روانه ده. و اعلان دا دی چې د ملي د سرخان پروګرام چې پر اساس ل 3.5 میلیون اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځنبه پروسه لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک تمویلوي او پیسې ورکوي لاړو کسانو سره په سر ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي رادیو تشناس منلانی پروګرام کې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي، همدارس د اسکایپ لاري تاسو کولی شئ چې د خبرونه لمیل منو پښتني وکړي. د پروګرام وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې تشناس منلانی پروګرام. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان د سولې د مسلې ترڅنګ بل کومه مسله راخسته ده. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبه په ورځ وکړې او ویل شایي راتلونکي اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکه چی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلی اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربان د اقلیتونو او شذو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د غنو ورانو شویو کورونو په رختون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خبره کړي چې د افغانستان په ورستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مرژوندۍ پسې ګرځي. ورسپانې د چاریکار د یو اوسیدونکي حمید آقا کیسه خبره کړې چې د کورنۍ دیارلس غړي سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې په خوایې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلی چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بی درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي. طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریک کړي. له خوست نه جبل الله الخیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری حالت د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټیکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادي راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هیواد پر یخی دی هم په دې شکل تاسو وکړئ چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونه ته درولې غي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به یې دا وي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بیو د راټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کړای شو چې مثلا د ټکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا همداشان پلای دوبی او نورو شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې راټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتی شرکتونو د ویګل اتحادیې د اړتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټکټونو د وی نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه وه چې مقصد د چا سره بلنجار وغلا ویزې د ټکټ نو اتحادیه چې نوی دا مسالې د څوک اوروي بل څوک پوهیږي نه دغسې پروازو کې مشکل په بل څه کې وي دغه ته به اشاره کړي هغه به غوښتنه کړي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
موږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کو تر څو د امدې وزارت تلاري له اړوند ودونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د دې ولایت ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
د خبری مجلې په دې برخه کې د لوبو لړګره یو مهم خبر لرو او پزړه پوری. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکنی کپتان محمد نبی یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. محمد نبی د کرابین د کرکټ د 2000 میلادي کال په غوړه لیکي چې په ویسټ انډیز کې روان دی په سنت لوسیا زوکس لوبډله کې لوبه کوي. هغه لومړی کرکټر دی چې په یو لوبه کې د مقابل لوري 15 لوبغاړي وسوسول. نور جزئیات د فرشته جلال زوی پورا پورک.
د سنت لوئیسا زوکس لوبډلې پر ټویټر د محمد نبی لوی ویډیوي مرکه سره چې د لوبي له میدان خبره شوې لیکلي چې محمد نبی یادګار لوبه وکړه. په دې ویډیوي مرکه کې محمد نبی ویلي
دا د ټولو هغو افغان کرکټرانو لپاره چې په سی پی ایل کې دی خ پایل دی هغوی فوق العاده لوبه کوي.
کرکټ انسایډر انټرنیټي خبرونه چې د کرکټ په تړاو خبرونه خبروي لیکلي چې څلور بیټسمینان یا ټوپچونکي په شلو رنزو یا منډو کې د محمد نبی د استادې ښکار سو. محمد نبی تر سهیل تنویر وروسته دوهم لوبغاړی دی چې د بنگلاديش، هند، افغانستان او بیگ بیش په غوړه لیکي په یوه لوبه کې څلور وکټونه اخیستي او یا څلور کرکټران یې سوځولي وو. محمد نبی 15 کلن دی. د کرابین د کرکټ په غوړه لیگ سی پی ایل 2020 کې د افغانستان د کرکټ شپږ پیژندل شوی کرکټران لوبه کوي، خو هغوی په بیلابیلو لوبډلو کې دي. راشد خان په باربیډوس ټرینډنس کې لوبه کوي، مجیب په جامیکا تلاوس، نوین الحق په ګیانا امازون واریرز کې، او محمد نبی، نجیب الله زدران او ظاهر خان په زوکس کې لوبه کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بوسنیا کې د کورونا وایروس خبرېدو تر ویرې لاندې شونځي پرانیستل کیږي. د بالکان د حوزې د دې نسبتا غریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي. دا پریکړه د یو شمېر شونکو لپاره عجیبه ده چې د دې لپاره دا پریکړه شوې ده چې درسونه به آنلاین او حضوري په ورته وخت کې وي. جزئیات فرشته جلزې پر راپور کې
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسی کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تک په وخت کې د کورونا وایروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې موږ تیار یو، خو که عمومي خبر وکړم موږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو. دا ډول تدریس چې یو برخه په صنف کې او بل د انټرنیټ له لارې وي مونږ ته نوې ده.
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، د نوي تعلیمي کال پر پایل څه ډول اغیز لري؟ د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کروویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسي کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې ویروس نه اخته کېږي، خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي. ډاکټران مکرراً خلکو ته وایي چې له کرونا ویروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بوسنیا کې به ښوونځي چې د کرونا وبا له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شي. په افغانستان کې هم له څو میاشتو ځنډ وروسته ښوونځي پرانیستل شول. وړاندې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د 12 ټولګي لوی زده کوونکي واوري چې وروسته له میاشتو درسونه څرنګه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پرایستلو لګیا دي. په پروان کې سیلونه بهیدلي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. او په پاکستان کې په سلګونو کسان د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسکونو کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړي. او ساجی رادیو په منځني سپدول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري. ستاسو راغلي سمسونه هلمندیار هلمند چې بندیان به آزاد شي او سوله به وشي. عبدالواحد مدقیق لوګر علی کی باید د سولې په خبرو کې لمړی پر دایمي اوربن خبري وشي. اجمل مسعودزی ل پکتیا لیکي حکومت باید د هوا پیژندنې وسایل ولري چې د سیلونو له خاطر خلک ورلمخه خبر شي. تازه خان سمسور لننګرهار علی کی سولې ته هیله ښکارا کړې ده او وایي چې خبري باید پیل شي. فهیم لزابل علی کی زموږ په ولایت کې دوی ونی وشو چې د کورونا پیښه نه ده سبب شوه. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
انو می ملي هدا او د لسم ټولګي زکون کیما
د دومره وخت خو خوانځي باندې اوس بیا شروع وسول. تاسو د دومره وخت څه وکړلې؟ نیکور کې مو درسونه ویل کنه؟
کور کې اول د چې زموږ د کتابو مشکلات او موږ د ډېر کتابونه نه راکړي، خو موږ بیا هم کوشش وکړو چې خپل ځان مو ورسو تر لږ پورې او تر یو ځای پورې موږ هغه درسونه چې کتابونه چې موږ درلود هغه مو ویلې.
اوس پرته چې مکتبونه شروع دي ورته خوشاله یې کنه؟
موږ خو خوشاله یو ترڅو چې موږ اخیری کال دا او موږ به خوانځي پاتې رسو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولای خپل درسونه په سمه توګه ووایو. او بیا صنفونه په دوه ډلو ویشلي دي چې اے او بی دي، او یو ښوونکی هم صنفو ته نه ځریږي او نه سم درس ورکوي. چې رام شي لسفې یا نصفې درس ورکوي چې موږ نشو کولای ټول ته رسیدګي وکړو.
بیا نو له ادارې سره تاسو په دې اړه خبرې نه دي کړې؟
موږ دا ستونزه خپل ښوونکي ته وویل، خو هغه ویل چې نه زه خو سم درس ورکوم، ما ته اړ نه لري چې بل څوک څه رقم درس ورکوي، او دا خبره هم داسې تیره کړله.
ادارې څه ویل؟
ادارې ته موږ نه ورغلي. که موږ دا ستونزه ادارې ته وایو، موږ ته به غټه ستونزه جوړه شي هلته، که ان زموږ نمرات کمیږي، موږ صنف نوم بدیږي چې دغه شاګردان چې داسې کارونه کوي شکایت کوي، هغه استاد چې موږ دغه پاړه شکایت وکړو هغه استاد موږ سره ډېر بد چلند کوي او موږ نمرات کموي، او په امتحانونو کې موږ ته ډېر ستونزمنې پوښتنې راولي.
له دې ویرې څخه تاسو دا کار نه کوئ؟
او موږ له دې ویرې ځکه چې موږ د اخري کال نه غواړو نمرات مو کم نشي، او یا هم زموږ شاهدنامه کې کوم ستونزه رامنځته شي. موږ
خو دغه سي درس ویل هم تاسو ته ډېره فائده نه رسوي، چې مثال لاس صفي یا شل صفي درس ترته ویل شي او نتیجه بیا هم هیڅ وي.
خو موږ تاسو دا وویل کنه زموږ اخیری کال دی، که دوی زموږ سره کومه ستونزه پیدا کړي دا به زموږ لپاره ډېر ستونزمن وي چې موږ دا کال په اسانۍ سره خلاص کړو.
اخیری کال دی، نیت دې څه دی؟ غواړي په راتلونکي کې څه شی، کوم پوهنځی انتخاب کړي؟
زما نیت دا دی چې زه په راتلونکي کې یو رسامه شم او غواړم د هنرۍ د ښکلو هنرونو برخه انتخاب کړم، او زما لپاره به دا ډېر افتخار وي چې زه یو ښه پوهنځی ته کامیابه شم، د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
تاسو نه هم مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.